سلامونه او ستوري مسی وخت سهار لس بجې سوینند د خالی ورځ د 2015 کال د دسمبر 15 نیټه ده. د مشال ریډیو تنن وزی د حساسه خبرونو په دوه مګړي کې مزاحمت حای کا کړ او ګلایاس یو ځل بیا هر کله کو هله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دومره نمایي کې کلتوري ادبي پروګرام د باختر ستوري لرو. په پیل کې به ګلایات خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې له چین سره د اقتصادي راهداري معاهده تفصيلات خبره کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر رښتیا شي نو دا به په مذاکراتو منفي اغیز وکړي. او عراق د ترکیې لخوا موصل ښار سره نږدې د فوځیانو پر ځای کولو اقدام غندلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شبي اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي. دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو. په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لارې کې شاملې ټولې پروژې دې سرته ورسول شي او په دې اړه کره معلومات ورکړل شي. د غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام فی ډلی صوبایي اسمبلی غړي مولانا لطف الرحمن له مشال رئیس سره په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت موقف مبهم دی.
د حسن اقبال صاحب د منیسټر د هغه مونږ ته بریفینګ را کړی ده او دا خبره داسې څه مبهم او شکوک او شبهات پیدا کول. اکنامیک کوریډور یو روټ نه ده، یو روډ نه ده، بلکې هغه سره نور تړلي سیزونه دي. که هغه ټول سیزونه موجود وي نو دا بیا راهداري به شمار کیږي، او که نه نو بیا خو سه روډ د روډ خو په ټول پاکستان کې مختلف روډونه دي.
قسم وفاقی حکومت په وار وار د دې خبرې پخلی کړي چې مغربي لارې لپاره یې پیسې خود دي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت او ملت پال ګوندونه دریز لري چې په دې پروژه کې ټوله ګټه پنجاب ته رسول کیږي او وړې صوبی لپامه غورځول شوې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی خی روانه ونی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي. د سولې د عالی شورا غړي حبیب الله فوزی پرون مشال اډیتو ویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي چې د حکومت پلاوی او د سولې د عالی شورا غړي به پکې ګډون وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی تر اوسه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د خپل ګډون د خبر تایید نه دی کړی، خو پرون یې په سویډن کې خبرلن ته ویل چې کابل ته تر رسیدو وروسته به پریکړه وکړي. دغه دوه ورځنی کانفرنس به د دسمبر په اتمه په اسلام آباد کې پیلېږي. نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایه چوي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 1200 او د سند په شپږو ضلعو کې د پولینګ یا د ووټ اچولو بهیر له سهار 9:30 بجو څخه پیل شوی چې تر ماښام 5:30 بجو پورې به دوام ولري. د سند په کراچۍ ښار کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. په دغه ښار کې د امنیت لپاره د 10,000 نه زیات پولیس والا او 10,000 نه زیات د رینجر ځواک ځای پر ځای کړل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر رښتیا شو نو دا به د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز وکړي. د دې شورا غړي حبیب الله فوزی پرون مشال اړیتو ویي چې د ملا اختر منصور د مړینې په اړه ناسم معلومات خپرېږي او تاییدول یې ګران کار دی، خو د فوزی په وینا د هغه مرګ به د طالبانو لپاره هم تاوان ولري. د یو شمیر رپورټونو په حواله ملا اختر منصور چې د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته یې خپل ځان د طالبانو مشر اعلان کړی و، د کوټې ته نږدې د کوچلاک په سیمه کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې وژل شوی دی. طالبانو د هغه د مرګ خبر رد کړی دی. افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوي دي. د سویډن حکومت تېره اونۍ اعلان وکړو چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین سختوي او د هغو ټولو خلکو ته به چې په هیواد کې د پناه غوښتنه کوي د دایمي اوسېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن وزیر اعظم ویل چې روان کال کې لږ تر لږه 20,000 افغانان چې زیات شمیر یې د ځوانانو دي په غیر قانوني لارو هغه هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لو اوین ویل چې همدارز له افغانستان سره په راتلونکو لسو کلونو کې د یو ارب ډالرو مرستو اعلان هم وکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سټاکهوم کې د سویډن د حکومت له بشري مرستو مننه وکړه. د امریکا فوز وای په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د امریکا فوج پرون ویل چې په نوزاد کې د ملي اردو او پولیسو سلویخت غړي د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې خوشی شوي دي. خو وروسته د امریکا د فوج د مرکزي قومندانۍ وایاند ویل چې دا کسان د افغان ځواکونو په خپلواکو عملیاتو کې خوشی شوي دي. نوموړي ویل چې امریکایي ځواکونو یوازې استخباراتي معلومات ورته برابر کړي وو او د عملیاتو څارنه کوله. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په نوزاد کې د ګډو عملیاتو په پایله کې لږ تر لږه 60 تنه د طالبانو له زندانه خوشی شوي دي. تاسو د مشال اړیو نه خبرونه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر علی آبادی د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل ښار سره نږدې یې فوجیان پر ځای کړي دي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونو له دغه ځای وباسي. د عراق وزیر اعظم نن په یو بیان کې ویل چې د هیواد په شمالي صوبه نینوا کې د ترکیې لخوا د فوجیانو او ټینکونو ننوتل د عراق له خودمختارۍ نه سرغړونه ده. د رویټر خبری اجانس تر مخه د عراق د بارنو چارو وزارت د ترکیې شاخوا یو نیم سل فوجیان او 25 ټینکونو ننوتل در اندازي ګرځولې ده او له هغه هیواد سره په ګډه د فوجي عملیاتو خبره هم رد کړې ده. په امریکا کې قانون نافذ کوونکي ادارې چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا روستۍ ډلهییزه وژنه د یو ترهګرۍ برید په توګه څیړي. د تیرې چهارشنبې په ورځ په کالیفورنیا کې د ولسي خدماتو په دفتر کې 14 کسان وژل شوي ول او د 21 ژوبل شوي ول. امریکایي چارواکي وایي په ډلهییزه وژنو کې دواړه مشکوکو حمله کوونکو په ټولنیز ویبپاڼې له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره د بیعت ژمنه کړې وه. دا تر دې مهال د مشال اډیو خبرونه.
خبرونه درته ګولایا وړاندې کړل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې پر مرکزی حکومت ژغ کړی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري نقشې دی ولسته په ډاګه کړی.
څنګه ویو چې بھائی هر سری ٹرانسپیرنٹ شي او ښکار رکړی شي او داغې لپاره پکار داری شي دا نقشې چې دی دا د عوامو ته اوښلی شي.
د دسمبر پر اتمه په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسې پنځم کانفرنس کېږي چې پکې د افغانستان امنیت او ثبات به د ایجنډا په سر کې وي. آیا تیرو کانفرنسونو افغانستان ته څه ګټه رسولې؟
تیر کال چین کې د غونډه وسوه، نو په دې وسه باندې د رسېدې دی په روسي له طریقې د پاکستان سره د چین په منځګړیتوب باندې د طالبان سره خبرې شروع کړې.
او په دوه منی مای کې د باختر ستوري ونیس پروګرام لرو چې پکې د لار او بر پښتنو شاعرانو د مشاعرې حال درکو.
یو غنم رنگ می خوښ نه وی چې په بل پسې زم زدو ککړې يم غنم تند نه.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونه د پال رپورټ ته چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د مرکزی حکومت ته وړو سبو ترمنځ راپورټ د سوي اختلافات اوس د خبر پښتونخوا اسمبلی ته هم رسیدلې دي. د جمعې په ورځ اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د راهداري جوړې سوي نقشې دی ولسته په ډاګه کړل شي. د خبر پښتونخوا سیند د بلوچستان پارټیانی تور لګوي چې د مسبلګنون حکومت د راهداري په اړه معلومات پټوي او د دې ټوله ګټه پنجاب صوبې ته رسول غواړي، خو مرکزی حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي. تفصیل له پېښوره غلام غوث سره کوي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تیر مازیګر واکمن او مخالف ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لارې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري نقشه او د چین سره د لړ کې شوی لوزنامه دي ولسته ښکاره کړی شي او د اقتصادي رهداري منصوبه دي سره د ټولو جزئیاتو په مغربي لاره سرته ورسولې شي. دغه قرارداد د اسمبلی په غونډه کې د لیبر او قدرتي زیرمو صوبایي وزیر انیسا زیب طاهر خیلی سپدا ډول وړاندې کړو.
Unluckily, subsequent maps of the route of the corridor issued by the planning commission and the allocation of funds
د بده مرغه د پلانینګ کمیشن نقشې وفاقي بجټ او د کوریډور بجټ ښایي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د 18 مئی په متفقه فیصلې هیڅ عمل نه دی شوی. په دې وجه د اسمبلی وختنه کوي چې د شپږو تیهونو د موټروې په مغربي لارې دی سمدستي کار پیل کړي شي او په مغربي لارې کې د کوریډور ټول جزئیات شامل کړي شي او د کوریډور د لارې نقشه دی ولسته په ډاګه کړی شي او د چین سره د لړکی شوی لوزنامه دی هم ولسته ښکاره کړی شي.
Similarly, the agreement between Pakistan and China should also be made public.
او د اپوزیشن ډلی مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال سره د اسمبلی د ټولو ګوندونو مشرانو د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ملاقات هم کړی و، خو د وزیر اعظم میا نواز شریف د جمنې سره سم د مغربي لارې په اړه هغوی په دغه ملاقات کې نو مطمئن کړی شوی. اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن وای دوی په مغربي لارې یو سړک یا موټروي نه غواړي، بلکې د کوریډور ټول جزئیات دی په مغربي لارې عملی کړي شي.
د حسن اقبال صاحب د منیسټر د هغه مونږ ته بریفینګ را کړی دا، او دا خبره داسې مبهم او شکوک او شبهات پیدا کول. اکنامیک کوریډور یو روټ نه ده، یو روډ نه ده، بلکې هغه سره نور تړلي سیزونه دي. ریلوی لاین ده، هغه سره اپټک فایبر ده، هغه سره ٹرانسمیشن لائن ده، بجلی، هغه سره گیس لائن ده، هغه سره انڈسٹریل پارک دی. که هغه ټول سیزونه موجود وی نو دا بیا راهداری به شمار کیږي، او که نه نو بیا خو سه روډ ده، روډ خو په ټول پاکستان کې مختلف روډونه دي.
او په حکمران ائتلاف کې شامل د قومي وطن غون سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر سکندر خان شیرپا وایي
په دې کې اوس خچا د را پاسي لګی دي چې مغربي روټ چې دی اگر اوس ټوکر کیږي او مشرقي روټ چې کم دی اغه لا پوکيټ ورکړی کیږي. موږ وایو چې بای هر سره ترانسپیرنسي او ښکار وکړي شي او داغه لپاره پکارداري شي، دا نقشې چې دی د عوامو ته اوخلی شي.
او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډې ته پخپله وینا کې وویل چې هغه د چین سفیر ته هم د دې منصوبې په لړ کې خط استولی دی، او د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو مرکزی مشرانو ته هم خطونه استولی دي چې د اسمبلی د دې قرارداد وروستو د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې په مرکزی حکومت د فشار اچولو لپاره په ګډه د راتلونکي تګلارې جوړ کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
او سمزو کراچی ته لکه څنګه تاسو په مخکنی خبرونه کې مو واوریدل، د پاکستان په پنجاب صوبه او د سند په کراچی ډیویژن کې د بلدیاتي انتخاباتو د لړۍ دریم پړاو نن روان دی او خلک وټونه چوي. په کراچی کې ډیر لوی شمیر کې پښتانه آباد دي او هلته دوی په انتخاباتو کې هر ځل برخه اخلي. دا چې نن په پښتون میشتو سیمو کې او په کراچۍ کې په مجموعي توګه څه حالات دي، زموږ همکار محمد عمران راسه د ټلیفون په لاندې تاسو ته هرکلی وایم. که مهرباني وکړئ که دره توسه چې دغه انتخابات اول خو د انتخابات په اړه معلومات راکړي چې په کراچۍ کې آیا ټاکنې په کم انداز روانې دي، پرام نه دي او د وټونو لړۍ روانه ده؟
ډاکټر صاحب، نن په کراچۍ کې په شپږو ضلعو کې دغه ټاکنې روانې دي. تر اوسه پورې داسې څه خاص څه مخې ته نه دي راغلي، څه معلومات مخې ته نه دي راغلي، او په پوره امنه توګه باندې دغه د ټاکنو لړۍ روانه ده. ډاکټر صاحب، تاسو د پښتنو سیمو خبره وکړله، نو عموما پښتانه څنګه وګورو؟ دلته څلوېښت لکه پنځوس لکه شاوخوا دومره خلک پښتانه دلته آباد دي، او دې د کراچۍ د سیاست یو لویه برخه هم ده. له بده مرغه داسې دا ځل داسې ښکاري چې هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې مونږ کتلي وو. خو بیا هم
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې د خلکو د رایې اچولو هغه انداز نه دی لکه پخوا چې وو، که نه تاسو بل مقصد دی؟
نه، مقصد مې دا و چې کوم پښتانه به سیاست کې به برخه اخیستل، درېدل به د چیرمین لپاره، وایس چیرمین لپاره، هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې وو. او د هغې په شا باندې هم هغه وجې دي چې کوم موږ ګورو د کراچۍ چې کوم حالات دي، بیا خصوصا پښتون مېشته سیمې چې څومره وځپلې شوې، او بیا هغه ځای که موږ پښتون مېشته سیمو ته لاړ شو، نو هغوی دا ګڼي چې یو مایوسۍ طرف ته دي چې موږ ته څه فایده نه راکېږه سیاسي چې کوم خلق دي سیاسي کوم مشران دي هم دغه وجه ده چې هغه خلق د مایوسۍ ښکار شوي دي او دومره په ګرموشۍ سره بیا هم په هغې کې برخه نه اخلي. خو د دې مقصد هر جز دانه دی چې په کراچۍ کې نن کومې ټاکنې روان دي په هغې کې د پښتنو څه کردار نشته یا د پښتنو څه ونډه په کې نشته. دی پښتانه بیا هم ولاړ دي په هر آزاد پینل ډېر زیات دي او چې کوم کمپرست ګوندونه وو هغه د هغې چې کوم کردار دی یا د هغې چې کوم برخه ده نو هغه ډېره کمه په نظر راځي په دې ټاکنو کې.
سمه ده، ډېره مننه محمد عمران. په دې موضوع باندې به بیا هم تاسو ته راځو او خپل اوریدونکو سره به نور هم معلومات شریکوو. ستاسو ډېره مننه. ښه وخت شر وز درته غواړو. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او سمیو بل رپورت راځو. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ویاند د وبخشي د افغان ولسمشر د لومړی مرستیال ویاند ادا کوي چې د طالبان مشر مولا اختر منصور د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. سلطان فیضی دا ادا د جمعې پر ورځ په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. نتایج سوي رپورټونه وایي مولا اختر منصور له کوټې سره نشته په کوچلاغ سیمه کې هغه وخت یو ملګری په ډزو وویشتي کله چې د دوی په یوه ګډه ناسته کې جګړه وسوه. خو د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد د اداره طبي وایي چې مولا منصور اختر روغ جوړ او د افغانستان په داخل کې دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
افغان چارواکو نن د وسلوالو طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور چې له څو میاشتو راهیسې د دې ډلې د مشرۍ د مقام پر سر د خپلو سیالانو له مخالفت سره مخامخ و مړینه تایید کړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند سلطان فیضی چې لومړی ځل یې د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی و نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې نوموړی د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. فیضی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو مخکې آزادۍ راډیو ته ویلي وو چې ملا اختر محمد منصور د کوټې د ښار په 25 کیلومتره کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي شوی و. د اختر منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د خپل مشر د مړینې یا پرده د وسلوالې حملې راپورونه بې بنسټه بللي. د جرمني خبري اژانس د مجاهد له قوله زیاتوي چې وایي موږ غواړو د خپلو کسانو په وسیله له هغه سره تماس ونیسو او د هغه غږ د رسنیو له لارې خپور کړو څو د حکومتي چارواکو اوازې غلط ثابتې شي. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر له مرموزې مړینې وروسته ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ خو دا کار یې د مخالفینو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د ده له مخالفینو یوه ملا محمد رسول وروسته د طالبانو خپله ډله جوړه کړه او ځان یې د هغې مشر وباله. له دې وروسته د دې دوو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل شوې او د دواړو خواوو ګڼ شمېر پلویان جنګیالي پکې ووژل شول. په هلمند کې د ملي پولیسو د زون قماندان چې په دې ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړو مشري کوي د ملا اختر محمد منصور د مړینې اوازې دقیقې بولي. پاسوال اسمت الله دولتزی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات څرګند کړل.
ملا اختر منصور د کوټې د کوچلاغ په سیمه کې په یو میټینګ جریان د خپل ذاتل بیني اختلافات او عمله ژور پښوی وو او ورته د ترکیې دونه کوټې شبه کوم شپخانه تر انتقال شوی دا و بیا په شپخانه کې ساور کړی دا وس مړ دی ژوند دی نه دا.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډیرای پلویان په هلمند ولایت کې ډیر دي. پاسوال دولت ځای وایي د طالبانو د مشر مړینه باندې د ډلې جګړې قابلیت ته سخت ضربه ورکړي.
ډیر سر اغیز به ولري د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ډیر مثبت اثر لري او طالبانو د لپاره او وسلواله مخالفینو ته ډیر ستر تاوان دی او پر دوی باندې ډیر بد اغیز کوي. د دوی جنگي تاوان او جنگي ماشين پټه به دري.
له طالبانو د جلا شوی ډلې مشر مولا محمد رسول په دې وروستیو کې له اختر محمد منصور سره خپل مخالفت په ډاګه اعلان کړی وو او په تیرو څو اونیو کې د دې دوو ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې د خونړیو جګړو راپورونه هم ورکړل شول. پر راپورونو کې ویل کېدل چې په دې جګړو کې د مولا رسول د ډلې طالبانو ته سخت تلفات هم اوښتي وو چې د طالبانو د نامتو قمندان مولا دادالله ورور منصور دادالله هم په دې ډله کې وو. که څه هم د دادالله مړینه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې خو د هغه د ټپي کېدو د خبر له خپرېدو وروسته بیا د هغه پته ونه لګېده. پر مولا اختر محمد منصور برید کرښتیاوي هم ویل کېږي چې د طالبانو د جلا شوې ډلې لخوا تنظیم شوې انتقامی حمله وه.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې علي شورا وای د ملا اختر محمد منصور مړینه بل طالبان سره د سولې مذاکرات ته ضرر ورسوي. د ځینې رپورټونو پر اساس ملا اختر منصور د کوټي شار په 25 کیلومتر کې د کوچلاغ په سیمه کې طالبان په خپل ځین نشته کې زخمي شوی او بیا مړ شوی دی. خو طالبانو د خبره رد کړې. خو د سولې علي شورا غړی حبیب الله فیضی پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ټول ک ملا منصور رښتیا مړ شوی وي له طالبان سره د سولې پر مذاکرات په دې منفي اغېز وي. نور جزئیات فرشته جلال سی پر رپورټ کې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی حبیب الله فوزی د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر د صحت په اړه شک څرګندوي او وایي چې په دې اړه لاڅنه شي ویل کېدای ځکه معلومات ضد او نقیز دي.
معلومات کافی در دست نیست، لحاظ یک موضوع است. موضوع دوم نیست اگر چنین حادثه
در شاغل فوزی پوینا کچیری د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر حقیقت ولري لا طالبانو سره د سولې لپاره پر ممکنو مذاکرو وای منفي اغیز وي. کچیر دا خبر رښتیا وینو د طالبانو روند او د سولې پروسې ته ښه خبر نه دی. ځکه هر څومره چې طالبان سره یو لاس او متحد وي د هغوی پریکړه د سولې په ارتباط ګټوره ده او هر څومره چې شیندلې وي د سولې پر بهیر منفي اغېز کوي. حبیب الله فوزی هیله څرګنده کړه چې طالبانو ته به د وضعیت حساسیت څرګند شوی وي او له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې به همکاري وکړي. د وویل چې د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا د سولې د بهیر د پرمختګولو لپاره د هیڅ موقع ضایع کول نه غواړي او په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې هم د ګډون پر امکان خبري وکړه.
اگر در کانفرنس شرکت صورت بگیره به طور واضح در مسئله صلح افغانستان کوشش میکنه که
په دې کانفرنس کې د برخې خستو په صورت کې به افغانستان هڅه کوي چې د سولې په ارتباط پرمختګونه وشي. په دې کانفرنس کې به د حکومت استازي وي خو ممکنه ده چې د سولې د عالی شورا پلاوی هم ورشي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن د سولې مذاکرې په دوبی کې د ملا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته په ټاپه ودرېدې. په دې پسې ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړ چې د رپورټونو په حواله دا کار د یو شمېر مخالفینو له سخت خبرګون سره مخ شو. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي مسول سلطان فیضی پرون پر ټویټر د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر تایید کړ خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان د سولې علي شورا خبر بلته دا وویل چې که چېرته دا رښتیا وي نو د خبرو اترو پر پروسه باندې اثر پرېوتلی سي. همدغه تاسو پوښتنې ته همدې ته د کارپو سره خبرې کوو. په دې اړه باندې ځینې داسې پوښتنې دي چې که رښتیا هم دی وژل سوی نو په رښتیا به طالبانو باندې اغیز دا وکړي که نه، افغان حکومت ته څه ګټه او څه تاوان دي. دا او ځینې نورې پوښتنې زموږ همکار اجمل اند له افغان ژورنالیسټ او ورځپاڼې لیکونکي عباسین بریال سره شریکې کړي دي. دا جواب
اورستایو کې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر اختلافونه د څه یو سره هڅه ورسېدل چې پاکستان هم سره په تکلیف شي او د پاکستان منظور د دین هغه څه نه دی چې زمونږ دی. د پاکستان کې د طالبانو انشاء په داسې وخت کې زیاتېږي او د مشرتابه پر سر لاندې زیاتېږي چې پاکستان باید یو خاص په توګه طالبان د واحد وړاندې کړي. د افغانستان د سټیج نه بیا بیا په نړیوالو کنفرانسونو کې دا غږ پورته شو چې موږ د طالبانو سره د واحد ادرس سره خبرې کوو خو طالبان په واحد ادرس تړلي دي. اما اساسا اوس چې موږ ته ګورو طالبان اوس چې واحد ادرس ملا عمر در مرګ نه وروسته نه لري. طالبان وګوري په سرویز پر یو هڅه هم کوله د افغاني شبکې یوه برخه په دې پورې وتړله چې د مرستیالې په نورې برخې او دا سره یې د یو بانفوذه او مختدر مشر په توګه رامخته کړو. اما دوی وروسته ولیدل چې طالبان په ډلو ټپلو باندې وویشل شول او نورو برخو کې دغه دنام سیاده توازن په خرابېدو داسې تصور کېږي چې اوس پاکستان کوشش کوي یوه درېیمه مشرتابه یا رهبري په طالبانو کې رامنځته کړي. د اختر منصور چې تر کومې اندازې دقیق دی دا بېله مسله ده که موږ دقیق ونه ویلی شو چې دا یوشل شوی دی یا څه دی، مګر دغه اختلافونه نه خو سترګې نه شي پټېدای چې هغه تر حد ته رسېدلي دي چې سربرګي دي.
د تاسو د خبرونه داسي انتباع حاصل کیږي چې تاسو فکر کوئ هر څه چې دی ک ملا اختر محمد منصور وژل شوی ټپی شوی او کروغ دی خو بل اخره د غټولي اوازي او د ټولي هڅې د طالبانو د یو واحد مشرتابه رامنځته کول لپاره دی.
د کیسم د ام دی لپاره کیږي تاسو وګورئ په اوس پاکستان په یو د حالت کې دی چې طالبان دی واحد ادرس په توګه د کوم څه شخص ورکی سیاسي چاپیریال هم تغیر سره دی. موږ پاکستان حکومت خاصه کوي چې طالبان عملا ثابت دي، بلې موضوع ته ارخ تعین تاسو وګورئ په افغانستان کې وروستۍ سختې جګړې او په کندوز کې کومه بریدونه چې وشول دا هغه فشارونه وو چې تر څو دوی د جان په صحنه کې دا ثابته کړي چې اوس هم د طالب د نوم لپاره واحد هغه باندې جګړه کولی شي کومه تیاری کې دوی ورکول کیږي یا کوم کوارډینات چې دوی ته ورکول کیږي
په روانو اختلافاتو کې چې د طالبانو ترمنځ دي او تاسو دا موویل چې ځینې استخباراتي کړي د دوی د یو کولو هڅه کوي د افغان حکومت د رسد ای افغان حکومت دې ته خوشاله ده چې طالبان په ویشل کېدو سره کمزوري شي او کنه دوی غواړي چې یو واحد ډله ووسی
کتر کوم دا چې د سولې مسله مطرح کیږي تام دغه د سولې په عنوان د طالبانو سره یختو کې د افغانستان د دولت لپاره تر ټولو ښه خبر هم دا ده چې طالبان د واحد ادرس په توګه وپیژني او شخصا طالبان وپیژني پاکستان یوازې د فشار ځواک شي تر څو طالبان چې د دې په ملکي وسی کې خبره ته آماده شي اما کله چې مسله دا ده چې لکه اوس ولسمشر غنی وایي چې دا د افغانستان د حکومت او پاکستان ترمنځ معاملات د طالبانو په سر په دې حالاتو کې بیا د مذاکراتو مسله یا د طالبانو پر سر د طالبانو سره خبرې دومره بې تاثیر دي چې موږ تاسو فکر کولای شو نو بیا هم پاکستان باید اول دا ثابت کړي چې هغه طالبان چې دوی خبرات ورو ته کیره دي ټول طالبان تاسو کولای
او سیو بل رپورٹ تر رسو ټاکل شوی دا چې د آسیا زړه استنبول پروسی پینزن کانفرنس د دسمبر پر اتمه په اسلام آباد کې تر سره شي چې د غړو املاتړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیران او استازي به ګډون پکې کوي د دې پروسی مقصد د آسیا سره هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول او په زمند کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي دا چې دا پروسی تر اوسه څه لاسته راوړلې نه لري او د افغانستان او سیمې لپاره څومره ارزښت لري احمد چازمی په دې اړه رپورت جوړ کړی
د آسیا زړه استنبول پروسه چې په 2011 کال کې د ترکیې په استنبول ښار کې پیل شو تر اوسه د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه څلور کانفرنسونه کړي چې د ځینو هیوادونو ولسمشرانو یا وزیر اعظمانو هم ګډون پکې کړی دی په افغانستان کې د امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د همکاري زیاتېدو په اړه دغه پروسه په لومړي سر کې د ترکیې او پاکستان په منځګړتوب په استنبول کې پیل شو چې د چین، روس، هند، ایران او سعودي په ګډون څوارلس غړي لري پر دې سربیره د آسیا زړه د ملاتړو هیوادونو شمیر اولس دی چې امریکا، برېټانیا، جرمني او جاپان هم پکې شامل دي بلخو د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون یوولس نړیوال او سیمه ییز سازمانونه هم په دې کې برخه اخلي دا چې د آسیا زړه استنبول پروسه څومره ګټوره ده او تر اوسه څه لاسته راوړنې لرلې دي په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي عزیز امین احمدزی یې څه دا ډول په ګوته کوي
د افغانستان په مازیرا کې کوم ګنډ شمیر هیوادونه دي یو ځای سره راټول کړي دي دویم دا دی چې تیر کال چین کې دا غونډه وشوه ویسه جمهور اشرف غنی احمدزی د افغانستان هغه مو غلبه نو په دې دی وسه ونی درسې دی اندي په روسي له طریقې د پاکستان سره د چین په منځګړتوب باندې د طالبان سره خبرې شروع کړي
دا سیاسي کانفرنس کې کڅه هم افغانستان او سیمه څخه د ترګری د لمیان زوړلو او سولې او ثبات راوستو په اړه بحثونه کیږي خو لیدل سوي چې هر لوري خپل دریز بیانوي او له همغه طریقې حل لار وړاندې کوي په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر او د سیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر اجاز خټک وای کڅه هم دا ډول کانفرنسونه د سیمه هیوادونو ته د زمينه برابروي چې پر یو می سر راټول سي او د ستونزو په اړه خپل نظر څرګند کړي خو بیا هم هر یو خپل ګټي په پام کې نیولې وي چې د پرمختګ په لړ کې لوی خند جوړوي
په دې ذریعہ سره دا او شاکول ممکنه دا اونسي خپل خبرې کم از کم یو بل ته کیږي او خپل موقف کې کوم لريواله دي هغه کمیدو کوشش کیږي کم از کم دوی په یو پانا راشي او راغونسي نو هغه به بیا دې لوی قدم وي مثلا حل کولو دردانه چې مثلا به حل شي خو اخواته به ډېر لوی پرمختګ وي څونکی لوی خبره ده چې د دوه ملکونو مفادات کې ډېر لرېواله دی هغه مفادات په هر یو ملک کې دی هغه خپل خبره مخکې بوتله غواړي او هغه کې فرق یا شته دی او که ته وایې اکم شوی نه یا ختم شوی نه نو دا د دې بیانونو هیڅ معنی نه لري
دا سیاسره پنځم کانفرنس د ځل په داسې حال کې په اسلام آباد کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوی دي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي خو د افغانستان لوري لا تر دې د پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر نه دی تایید شوی دا چې د نوموړي ګډون یا نه ګډون پر دې کانفرنس څه اغیز لرلای شي عزیز امین احمد زیوای
ولې اړه په څه باندې غونډه ده نو د وزیران په څه باندې غونډه کې د ولسمشر تاګ چې کلار شي نو خدای وي کلام نشي د پروسې هغه باندې څنګه هغه نه غوړي چې مشکل نه ورته جوړي
د راپورونو لمخې د پاکستان پرسنو سیاستوالو هم تیرونی کابل ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر غوښتي و چې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره وویني کته هم دواړو مشرانو په پیرس کې د اقلیم د بدلون د نړیوال غونډې په څنډه کې لیو بل سره ناسته وکړه، خو اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس کې د اشرف غنی ګډون ته ډیر ارزښت ورکوي او د پاکستاني چارواکو په وینا د نوموړي ورتګ ته چمتووالی هم نیولې دی.
احمد شاه زمی رپورٹ تر توڑا کڑا وسم لسنی میں بجے سوی دی خبرونو لنڈیز بل گل آیا سوار
دا خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شبي اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي. دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو. په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لارې کې شاملې ټولې پروژې دې سرته ورسول شي او په دې اړه کره معلومات ورکړل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی خی روانونی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي. نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایه چوي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 1200 او د سند په شپږو ضلعو کې د پولینګ یا د ووټ اچولو بهیر له سهار 9 بجو څخه پیل شوی چې تر ماښام 15 بجو پورې به دوام ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ملا اختر منصور د مړینې خبر رښتیا شو نو دا به د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز وکړي. د دې شورا غړي حبیب الله فوزي پرون مشال اړې ته ویل چې د ملا اختر منصور د مړینې په اړه ناسم معلومات خپرېږي او تاییدول یې ګران کار دی. افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوي دي. د سویډن حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین سختوي. د امریکا فوج وای په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د عراق وزیر اعظم حیدر علي وادي د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل خار سره نږدې فوجیان پر ځای کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونو له دغه ځای وباسي. او امریکا کې قانون نافذ کوونکې اداري چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا روستۍ ډله ییز وژنه د یو ترهګرۍ برید په توګه څیړي.
د خبرونو لنډیز ورته ګلایا سوړاندې کړې او د پاکستان مطبوعاتو ته اوس سراج سهیر په اسلام آباد کې کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل داسې وشو چې د بهر ملکونو نه راوستل شوي خلک د شهریت د ثبوت نه لرلو په وجه بیرته هغه ملکونو ته ستانه کړی شو. ادارې د موجوده صورتحال پر رڼا کې لیکي چې د یوې اندازې مطابق په زرګونو پاکستانیان دا وخت د نړۍ په مختلفو ملکونو کې په غیر قانوني توګه اوسېږي او په پاکستان کې د دې لپاره ایجنټان ناست. دا خلک په پیسو بهر ملکونو ته په غیر قانوني طریقه لیږي. کسه هم د پاکستان حکومت سوسو واره ویلی دي چې د داسې ایجنټانو او د هغوی د مشرانو پر ضد به کاروایی کوي، خو دغه بیانونه یوازې بیانونه پاتې دي. دریا اخري کې لیکي باید چې حکومت د هغه ایجنټانو پر ضد سخته کاروایی وکړي چې په غیر قانوني طریقه خلک بهر ملکونو ته لیږي او شنه باغونه ورته خایي. او د دې سربېره داسې غیر ملکي هم شته چې د پاکستان په پاسپورټ او شناختی کارت بهر ملکونو ته تللي دي، باید چې د هغوی پر ضد هم کاروایی وکړل شي. او چې چا ورته دغه شناختی کارت او پاسپورت ورکړی وي، هغوی ته هم سزا ورکول پکار ده، ځکه چې د دوی په وجه د پاکستان بدنامي کیږي. بل پلو جنگ روس پڼ خپل ادارې کې د ترهګرۍ په خاتمه کې د عالمانو په کردار باندې لیک کړی دی او وایي چې نن د نړۍ تر ټولو غټه مسله د ترهګرۍ مسله ده او له پاکستان افغانستان وروسته د ترهګرۍ دایره اوس امریکا، فرانس او برتانیې ته هم غځېدل شروع شوي دي. د ادارې په وینا ترهګرۍ په یو قام یا په یو مذهب پسې تړل نه دی پکار، ځکه چې دنیا وکتله په نړۍ کې تر ټولو زیات مسلمانان ملکونه په خپل له ترهګرۍ متاثر شوي دي. نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې مسلمان ملکونه او په خاص توګه پاکستان د ترهګرۍ د تباهۍ نبا څنګه ژغورلې کیږي، ځکه که موږ وګورو نو پاکستان د ترهګرۍ نه د ټولو زیات متاثر شوی ملک دی. اداریا اخري کې لیکي اوس چې پاکستان ترهګرۍ راګیر کړی دی، نو د سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو سره سره دانشورانو او عالمانو له هم پکار دي چې د ترهګرۍ پر ضد خپل اواز را پورته کړي، ځکه چې ترهګرۍ یو داسې ناسور دی چې لکبل یې هیڅ یو ملک پرمختګ نشي کولی او د دې په کابو موندلو کې د ملک پوهان، عالمان او دانشوران غوره کردار لوبولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورسپانه لیکي اروپای ټولنه وایي پاکستان ته استول سوی پناه غوښتونکي پوره معلومات یې هغه هیواد ته لمخ کې ورکړي ول. خو پاکستان دا خبره ردوي. بلخوا دی ټایم ورسپانه لیکي چې افغانستان د هلمند ولایت امنیتي وزارت څارنې لپاره ګمارل شوی هیئت مشر وایي په هغه ولایت کې د بډې رشوتونو او بدمسمۍ له وجې د افغان امنیتي ځواکونو حوصلې لوېدلې دي. د دې مهم ټکی له ګلایا ساورو.
ګارډین ورسپانه لیکي چې د پاکستان چارواکو هغه یو دیش پناه غوښتونکي بیرته یونان ته لیږلي چې د تیر زیارت په ورځ اسلام آباد ته لیږل شوی ول. پاکستان وایي اروپایي ټولنې په غیر قانوني توګه دغه کسان له حقو هیوادونو وستلی وو. ورسپانه لیکي چې له یونان څخه په یو خصوصي جاز کې تر 500 پورې کسان اسلام آباد ته رسول شوی ول چې پکې 19 کسان پاکستان قبول کړ او باقي نور یو دیش کسان په هغه جاز کې 2 غنټې ایثار ول او د حکومت لخوا د کاغذونو نه لرلو دریز وروستو بیرته یونان ته په هماغه جاز کې واسطه ورشول. ورسپانه لیکي چې دا د پاکستان د کورونو چارو وزیر او اروپایي ټولنې ترمنځ تاوتریخوالي تازه پیښه ده ځکه چې له دې وړاندې چودري نثار علي خان په اروپایي ټولنې غوسه خودلې وا چې د پناه غوښتونکو بحران کې له پاکستانیانو سره ښه چلند نه کوي. همدغه مسله له اروپایي ټولنې سره د تاوتریخوالي وجه ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د نومبر په لومړنیو کې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر د نومبر میاشت په لومړیو کې له اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو خپل هیواد ته د لیږلو تړون هم ځنډولې وو. د دوی په خبره اروپایي هیوادونه پاکستانیان بیرته خپل هیواد ته ستنوي او پرې د ترهګرۍ بې بنیاده تورونه لګوي. ورسپانه د اروپایي ټولنې په حواله وایي چې پاکستانی چارواکو ته یې د لیګل شویو کسانو پوره او کره معلومات ورکړي ول. بلخوا دی ټایمز ورسپانه لیکي چې یو کال وړاندې د برتانیا ځواکونو د هلمند ولایت امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې خو د دغه ولایت زیاتره سیمو کې اورپکو بیرته کنټرول ترلاسه کړی دی. د دغه ولایت امنیتي ځواکونه توان نه لري چې په خپل سر بیرته د هغو سیمو کنټرول ترلاسه کړي. ورسپانه لیکي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند ولایت د امنیتي حالاتو څارنې لپاره 15 کسیز ډله لیږلې وه. د دې ډلې مشر طوفان وزیری دی ټایمز ورسپانه ته ویلي دي چې په هلمند ولایت کې افغان ځواکونو لیکو کې وسلوال طالبان ورننوتی دي. په دې کې ځینې بیا پر وسلوالو خپلې وسلې خرڅوي او د طالبانو لخوا د زیاتره سیمو کنټرول ترلاسه کولو له وجې حوصلې لوېدلې دي. ورسپانه د ښاغلي وزیري په حواله زیاتوي چې درغلي د ځواکونو ژوبل کېدل او بدنظمي هغه وجوهات دي چې په نتیجه کې په ټول هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو حوصلې لوېدلې دي. دوی وایي چې په دغه ډله کې شامل ځینې غړي نه غواړي چې دا رپورټ ولسمشر ته وړاندې شي ځکه چې دغه کسانو خپلوان په هلمند ولایت کې د ولسوالۍ او پولیس مشران دي او یا په نورو چوکو ناستي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د خدیجه اسماعیل وا بند کېدو یو کال کې شي کڅ هم لوي وکاله راسي په زندان کې د تحقیقاتي راپور جوړون کې مېرمن اسماعیل وا شمنه ده چې په آذربایجان کې به د اداري فساد او بشري حقوقو پر ضد خپل مبارزه ته دوام ورکوي. تحقیقاتي خبریاله په باکو کې د استیناف محکمې ته وړاندې سوه. مېرمن اسماعیل وا د غلا مالی نه ورکولو غیر قانوني سوداګریز فعالیت او قدرت ته د ناوړه کارولو په تور بندي سوه. خو دا وایي چې دغه تورونه د دې د تحقیقاتي رپورټونو د مخنیوي لپاره باندې پوری سوی دی. د مشالډو انګ ازری څنګه کارکون کې وا او په آذربایجان کې پر اداري فساد رپورټونه جوړول. نور حال له ملالی بشیراو.
کله چې میرمن اسماعیلوا د باکو د استیناف د محکمې په تالار کې د یوې داسې شیشې شاته ولاړه و چې ژغ نسی تر اورېدل کېدای نو په بیړه د بشري حقونو د سرغړونې په حق خپل وروستی راپور خپور کړ. دغه څېړونکي خبریاله پوهېده چې قاضي کولای سول چې د تیرې نومبر میاشتې په 19 په غونډه کې د یوې تڼۍ په فشار سره د هغې مایکروفون غلی کړي خو هغه بیا هم د خپل قلم له زوره کار واخیست او ژر ژر یې دوه جملې ولیکلې او د شیشې مخې ته یې ونیولې. هغه لیکلي و چې د یک شنبه په ورځ د دوهم بلاک د درش پیته نمبر او د څلور شپیته نمبر کوټو اوسیدونکو د احتجاج په توګه دروازې ځکه وډبولې چې دوی وهل سوي او په غیر قانوني توګه په انفرادي کوټه قلفي کې اچول سوي وو. دغه خبریالی چې ازادي رادیو ته هم راپورونه لیکل د تیر یو کال د بند په موده کې خپل هغه فعالیت ته دوام ورکړ چې لکه بلې له بند کېدو مخکې څو جایزې ګټلې دي. د هغه راپورونه اکثره د بشري حقوقو څخه د تیریو او د آذربایجان د بډای هیواد په حکومتي دارو کې د فساد په حق لوو. د کاسپین د سمندر په غاړه دغه هیواد د تیلو د زیرمو په لرلو بډای دی. میرمن اسماعیلو واجمنه کړې چې لخپل کار او فعالیت څخه بل لاس وانه خلی. خدیجه اسماعیلوه د خپل حبس د یو کال په پوره کېدو سره تیره اونۍ د خپل کورنۍ له لارې ازادي راډیو ته یو پیغام واستاوه. هغه په خپل دغه پیغام کې چې د تیرې پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ترلاسه کړ ویلي چې زه خپل تګلارې ته دوام ورکوم، زه خپل مبارزې ته دوام ورکوم، چې زندان ته دراتک په لومړۍ ورځ مې په شونډو او ټوکې هم کوم. د محاکمې په محل زه داسې احساس کوم چې زه به بریالی کېږم. هغه د مالیې نه ورکولو او تقلب کاری په تور په اونیم کال حبس محکومه سوې، خو وایي چې دغه تورونه د خندا وړ او بې اساسه دي. میرمن اسماعیلوه وایي د دغې بې اساسې قضیې هدف دا دی چې ژغ یې چپ کړای سي او کوم راپورونه یې چې د حکومت د لویو چارواکو د اداري فساد په حق خپاره کړي بې اعتباره کړای سي.
د سویډن لومړی وزیر وایي له افغانستان سره د همکاري د لس کلن پلان پر اساس به تر 2015 میلادي کاله لږ تر لږه یو ارب ډالر په دې هیواد کې ولګوي. د سویډن مرستې به په افغانستان کې د بشري حقونو ودې، د تعلیمي پروګرامونو او اقتصادي پراختیا لپاره پر پروژو ولګول سي. د افغانستان ولسمشر د سویډن وزیر اعظم پرون په سټاکهوم کې په خبر کانفرنس کې پر دې او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې چې تفصیل فرشته جلال زیره کوي.
افغانستان او سویډن پرون موافقه وکړه چې د هغو افغانو کډوالو په بیرته ستنولو خبرې پیل کړي چې د پناه غوښتلو اسناد یې د سویډن د حکومت له لورې نه منل کېږي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې په روان کال کې لږ تر لږه 40,000 افغانان چې زیات یې تنکي ځوانان دي په غیر قانوني لارو د هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لووین وویل چې دا د دواړو هیوادونو لپاره یو ډیره ستونزمنه مسأله ده. د سویډن صدر اعظم پرون د ولسمشر غنی سره په لیدنه کې یو اربیا له افغانستان سره د خپل هیواد د اقتصادي او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړ چې لږ تر لږه پراتلونکي ولسیزه کې به د بشري حقونو او پراختیايي پروژو لپاره د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي.
سټیفن لووین وای له افغانستان سره زموږ د اوږدمهاله مرستو تعهد دا لس کلن تعهد دی چې بل هیواد یې نه لري او موږ به پر دې 8.5 میلیارد سویډني کرونه مصرف کړو. زموږ نننۍ موافقه به له افغانستان سره زموږ د همکارۍ پر تعهد لا زیات ټینګار وکړي. مخکې داسې اندېښنې موجودې وې چې ولسمشر غنی شای له سویډني چارواکو سره داسې موافقه وکړي چې پر اساس باید د سویډن حکومت د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لپاره قانوني صلاحیت پیدا کړي. شاغلی غنی په دې اړه خبريالان ته وویل
I was not seeking an agreement. We are solving a joint problem. Partners help each other.
زه دلته په موافقه پسې اصلا نه وم راغلی. موږ د یوې ګډې ستونزې د حل هڅې کوو. شریکان له یو بل سره مرسته کوي چې په ولانجمن وضعیت کې ځان وپوهوي او د حل داسې لارې پیدا کړي چې دا یو شمېر خلکو چې مرستې ته اړتیا لري ستونزې ورباندې حل شي. د سویډن صدر اعظم وویل چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 80,000 غیر قانوني پناه غوښتونکي ورغلي او دوی مجبور دي چې کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره خپل قوانین په شدت عملي کړي او شرایط ورته محدود کړي. د سویډن حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته چې د پناه غوښتنه کوي د دایمي میشتېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن حکومت د جمعې په ورځ په دې ارتباط د قانون یوه نوې طرحه هم پارلمان ته وړاندې کړې ده. د سویډن صدر اعظم وویل چې دغه هیواد ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه به په پسرلي کې د نویو قوانینو عملي کول پیل کړي. د سویډن صدر اعظم وویل د افغانستان له حکومت سره د غیر قانوني کډوالو په اړه د خبرو پیل مهم دی، ځکه هغه افغانان به چې په سویډن کې نه منل کېږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
او سم د مشال ریډیو په دې غړي کې څه خبري برخه واغه پاتور رسیدله. لښمنې سره سم د باختر ستوري د بیکلټوري پروګرام وړاندې کوو. د دې جوړونکو دی پاسو مت ابیت
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د لروبر پښتنو شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې ریپورت ولرو. بیا به د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالیه ادارې مرستیال زردشت شمس سره د ننګرهار په باستانی اثارو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې بل یو ځوان سندرغاړي سره د هغه د هنر په اړه لنډشان مرکه هم ولرو. لومړی رپورت ترازو. 13 اونۍ په لغمان کې دانش فرهنګي مرکز د یوې مشاعرې تابع کړې و چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو سربېره ورته له خیبر پښتونخوا څخه وتلي شاعران هم راغلي ول. نور حال په رپورت کې درکوو.
شاعر شپی دروغ پکور کے لوی شو زڑک ادیرہ ہم شی سندرے بتیا ہوئے دا جبران ہر ورز غسی کی خو جانانا
دا وطل شاعر رحمت شاہ سائلو چې په دانش فرهنگی مرکز کی جوړی شوی مشاعرے ته خپل شعر وایو. دا چې د لروبر پښتنو شاعرانو ګډې مشاعری او فرهنگی ناستی د اوسنی ادبیاتو د پرمختګ ترڅنګ د سولې او امن پر اوستو کې څومره مثبتې ثابتې دی شي په دې حکله د لغمان د اطلاعات او فرهنگ رئیس بیزان الله پټان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دلر اوبر د شاعرانو یو ځیناشت د طبیعت د شي د دې د نشدیوالي لپاره ګډ کار کوي. شعر او هنر هم د جنگ ژبه ده او هم د سولې او د عشق او د محبت ژبه ده. څومره چې موږ سره په سولې او په شعر او شاعرۍ هنر باندې جنگ سره لري کړي کېدای شي چې د دې دو چند او سه درې چند وکولې شو موږ په شعر او هنر او په ادب باندې او یو ځیوالي باندې سره بیرته رانیږي. صبح زه په دې مطمئن یم چې کچیرته موږ ګډې ناستې او ګډې مشاعرې او ګډ هنر سره ته په ګډه کار وکړو موږ به په زړونو کې سره
په دغه مشاعره کې لسګونو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د اخلي ذوق په مې ورواړو. اسینه ګل تنها که په خپل شعر کې د مینې په جواری کې زړه بیللې خو د اسیر منګل بیا د غنم رنگو په مینه کې لا تند نه د ماته شوی.
بلا بلا خوندونه او بلا ډیر مزیوی د زړه په داو مې او به له ګل رنگ جواری او سلیم د سرونو مو اسمان ته رسیدلی نه حق را په غاړه شول جنگ جواری.
نن سرابونو دشت کې دومره زغلولې ما نن چې تا وینم سنم تندر نه ماتي یو غنم رنگ مې خوښ نه وي چې په بل پسې زم زدو ککړې يم غنم تندر نه ماتي.
سید اختیار سباون بیا د حالاتو لداسي گرداب نه شکایت کوي چې د سهار او ماخام پته پکې نه لګي.
استاد اوربل تیارو ته خدای خبر چې زما پزړه او پزګر څه کیږي. سو جادوګر دی راټول شوی خار کې ماخام داریګم چې سهار څه کیږي.
دا چې دغه مشاعری په وتلي شاعر رحمت شاه سایل ساغی سکړیو نو مولی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
خوشاله خبره ده چې زمون شاعران پښتانه شاعران هغه د خطر قریب شوی دي. خاورې ته قام ته وطن ته خپل اجتماعیت ته متوجه شوی دي او په ډیر ټیک طریقه باندې. بیا دا ده چې لکه ډیرې مشکلې خبرې داسې په آرټسټیکل انداز کې چې کم دی کنه موږ ته پیش کوي چې موږ خوشاله کی منګه د نوی سره اوسه گئی را پیدا مو نو دا مشاعره او ماغه شیو
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو په ترنوم شیرونه ویل چې د عبد اللطیف خالص په غږ کې د هغه شیر ته تمکیګو
چې د عزت په کې ساتنا نوی چې د عزت په کې ساتنا نوی د دیوالونو د ور سمانا دا زمون د سفر سمانا دا چرت ورسو اخر سمانا دا زمون د دمر سفر سمانا دا هو چستا د سرور باندې خکی دیشی چستا د سر اور باندې خکی دیشی فیاران کی د سر سمانا دا زموند دمر سفر سمانا دا.
باختر ستوری ګرانو مینوالو په 13 خبرونه کې به مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري مرستیل زردشت شمس سره په مرکه کې اوریدلی وی چې د ننګرهار یو شمیر تاریخي اساسي د لمنځتلو په حال کې دي. دا چې په دغه ولایت کې د باستانی آثارو د ساتنې لپاره دوی سپ پلان کې لري د مرکه په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
تقریبا شپک وکال وړاندی سراج العمارت مانی چې په غیر فنی ډول ترمیم شوی دا د موزیم په نمونه مول شو لخوا د دې شپږو کالو په تیریدو سره بیا هم چاري پټه په ولړې دي او د موزیم اثر خو پکې نه ښکاري ځکه چې جوړه شوې لاندې
دغه هم یو ستونزه ده چې زمونږ هیله د ټولو هغه زمونږ همکار چې د فرهنګ برخه کې چې غواړي هغه ملی تجار دی کاغه چارواکی دی چې مستقیم د فرهنګ وزارت سره کار کوي همکاري کوي موږ سره نو هغه نظم هله داد چې هغه د تاریخي عبادتو د ریاست چې هغه په مسلکی او فنی ډول د دې مسولیت دی دا هغه د لارې خپل کومکونه ورکی مخکې والی صاحب چې دلته هغه ډېر کوشش کوي چې د فرهنګ برخه سره مرسته وکړي ولی دغه مرسته هغه بعض وخت په ضرر تمام شو نو هغه وخت وزارت موقف ده چې کار یې ودرو ځکه چې د تاریخي ابدې بیا رغول هغه مسلکیت هغه هنر ته ضرورت لري چې هغه د هغې لپاره وزارت خپل مشخص برخې لري د بستان شناسۍ ریاست دی تاریخي ابداتو ریاست دی ځکه هغه وخت هغه کار ودرول شو بیا وزارت هغه د میوزیم په تشکیل منظور کو اوس چې تاریخی ابداتو دغه بررسی کړی دا مخبل د پروژې چې کتلې هغه کې معلومه شو چې هغه د وزارت د راتلونکي پلان په اساس نږدې $1,000,000 مصرف پر ازي دغه پروژه د تاریخی ابداتو ریاست جوړ کړی دا اوس چې موږ امکاناتو تخپل کتل $1,000,000 موږ نشو ورکوي او نه موږ ته وزارت مالی راکوي زموږ کوشش بدای چې د امریکا سفارت سره او نور هغه ډونران سره په کار وکړو چې هغه توان لري او د یو غټ پروژې په شکل کې راته منزور کړي لکه د امریکا سفارت چې د هرات قصر یا د اختیار الدین قلعه راته ترمیم کړه نو د وزارت په داخلي امکاناتو کې ممکنه نه ده زمونږ اکثره بودیجې چې دین کې شافي چې تاریخي ابدات به راغو هغه د $1,00,000 او $500,000 زیات نه زیات $2,00,000 په حدود کې خو بیا هم کوشش به وکړو چې یای په قسطوار ډول باندې یو برخه کار په 15 کې ونی سو یو په 16 کې ونی سو یو په 19 کې ونی سو ول وزارت دې پروژې ته متوجه دي
امان الله خان چې د خپلواکۍ اتل دی او هر کال پیدل ته جشن هم نیول کیږي بلکې لوی لوی چارواکي ورته راځي خو د هغه د قبر احاطه واغه په جوړ ګمبد د نړیدو په حال کې دی د د درغول هم څه پلان لري کنه
کرشته ویم د امان الله خان د قبر او د دې مربوطات چې والی صاحب مشخص ډول دا یعنی په دې منګه وغږیدل او 13 ورځې چې د والی صاحب سره مې ملاقات لرو هغه کې په دې وغږیدل د ولی سم نظر دا و چې د امان الله خان د شان سره تغه موجود چې کوم ساختمان دی دا نه خای او دا باید یو د فرهنګي کمپلیکس په توګه موږ تعمیر جوړ زه سره بالکل موافق یم ولی ما چې د دغه اړوند متخصصینو سره خبره وکړه نو په دې اوسنی شرایطو کې دغه ساختمان موږ د منځ نه شوړې د بیا رغولو چارو باندې به کار وکړو ولما چې مخکې د کتابخانه ذکر وکړو د کتابخانه هم د دې فرهنګي کمپلیکس یو جز ده خو تاریخي ابدات تو ریاست په دې باندې کار کوي چې د شورای وزیران نم دغه مصیبه پاس شوې ده وزارت موظف کړي دي چې تاسو د دغه کمپلیکس په اړه خپل تر هور کوي نو اوس به وګورو ځکه چې د تاریخي ابداتو یو لړ اصول دادی او هغه معیارونه دادی چې دغه اوسنۍ ودانۍ چې دا هم یو تاریخي دغه ته جوړ شوی دی تاریخي ابدې شکل اختیار کړی دی نو دې کې هم موږ هم دغه سره لاس نشواله کوشش به وکړو چې دا مو ساتو ولې دغه ټول ساحه د یو کمپلیکس په شکل کې ترمیم کړو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوس په جلال آباد کې د هنرمندانو ډیرو تورزو او لیوازوان سندرغاړي سره د هغه په هنر د زړه خواله کوو
ډیر مننه ګلاب تر تاول دا وای چې نوم دې څه دی او د کوم ځای سره تعلق
نوم می قرار دل سوز دی او خپل د لغمان ما او شپې ورځې دلته سبا کو د کار غریبۍ د پاره
دلته چا سره په ګروپ کې ته باجا غږی
زه دلته خپل ګروپ می ده خو سیګم اسمت الله معصوم سره
عمر دې سو کال دی؟
عمر مې دسې درتون چې نونس شل کال وین.
څومره وخت کیږي چې د ارمونی زده کړې ته راوتې؟
دا یو کال کیږي چې راوته ما موسیقی ته.
یعنی ستاسو په کورنۍ کې مخکې څوک داسې هنرمند نه دی تیر شوی؟
نه نه نه، زمونږ په کورنۍ کې هنرمند څوک نه و. زما خپله شوق و د موسیقۍ سره. پلار مې هم داسې کله کله شوقانه یوه نیمه ګانه به کوم محفل واده ماده کې به ویلې، او زما خپله د مسلک سره شوق و. ما زړه مې غوښتل.
تاسو دا ارمونه د چا نه زده کړې؟
ما ارمونه ګل آغا بیسودی نه زده کړې.
داسې په باقاعده توګه دې ورته شکر هم ایښی ده که نه؟
نه نه نه، شکر مې تر اوسه نه دی ایښی، او بله دې زړه مې د چورته شکره کېدم.
دلته چې ستا سره اوس خپل هنري ډله ده، ودونو محفلونو ته ځئ؟ داسې چرته چرته ځئ؟
لوردونه خو ښکته نه شو تللی، او داسې دوسره کې نه پورته نه شو تللی. بس نو
ولې نه ځئ؟ خبره څه ده؟
بس نو امنیت خراب دی. هغه کم کارونه، کم وختونه، کم پیسې او کم شان چول، هغه نو په اطراب کې اطراب ته تللی نه شو. او ښار کې دومره پروګرامونه شته دی نه، لکه تنا داسې نه دی چې تنا مونږ یو. مونږ غوندې هزار نفر نور دي، هغوی هم همدغسې یو مړ رزق دپاره دلته خلقو دفترونه نیولی دي. نه د حکومت د خوانه کم کومک مونږ ته شته دی، او نور رګل خپل پوره کوي شو.
تاسو ته چې دلته دفتر لسوک اهلی ذوق راشي، ځوانان راشي، او تاسو نه د یو ګنټې دوه ګنټو دپاره د موسیقۍ د اورېدو غوښتنه وکړي، تاسو هغې ته حاضرېږئ چې موسیقي وغږوئ د البته د اجرې په مقابل کې؟
ولې نه، دلته خو ورته یو نیم پروګرام ولې کوو. دلته د همدې د وجې نه دلته ورته کوو چې ولې شاوخوا امنیت خراب دی. بار مونږ نه شو تللی، لکه د ښار نه بار. هغه د ښار نه بار خلک چې دلته راځي، بیا مونږ ورته دلته په دفتر کې پروګرام نیم کوو.
یو سندره نیمه د مشال راډیو د اورېدونکو دپاره او تاسو وړاندې کوي.
شیر د پرویز بی سوروان دا به درته ووایم د وطن په باره کې.
گور قبر دے زوال دے وسلوالو، خلق موجنی ببال دے وسلوالو، خلق موجنی ببال دے وسلوالو. مسجد ما نڑوی ما کوی چاو دنے، مسجد کور د زل جلال دے وسلوالو، خلق ما وجنی ببال دے وسلوالو. دلتا جوڑی اکی دے پکلی ما سڑے بلال دے وسلوالو، خلق موجنی ببال دے وسلوالو. پورا قبر دے زوال دے وسلوالو، خلق موجنی ببال دے وسلوالو، خلق موجنی ببال دے وسلوالو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسئ.